دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځم بیا زیارت راز او د 2013 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري په خیبر ایجنسی کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 12 کسان وژل سوی دي بلخوا په باړه او د سر جوخ د پېښور په کلیوالو سیمو کې کرفیو یا ګرځبندیز هم لګول سوی دي په کراچۍ کې بیا په بمی چاودنو او ډزو په پیښو کې 8 کسان وژل سوی دي د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلی دي چې د شام لپاره د بشری مرستو په لړ کې ډیر مرستې راغونډې کړې دي نور راپورونه هم لرو خپل ملي سر کې به ګولایا سوارسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د خبرونو سرټکی د خبر اجنسی په تیرا کې د انصار الاسلام او لشکر اسلام ډلو ترمنځ تازه نښتو او پر یو کور د ماټر ګولې پرې وته په پیښو کې لکتر لگا 12 کسان وژل شوی دي په پیښور کې بمی چاودنی 8 کسان ژوبل کړي او د شام فوج وای اسرایلی جټ الوتکو پرون سهار د مشت نږدې د شام د فوج په یو سیرنیز مرکز حمله کړي اوس د خبرونو تفصیل د خبر اجنسی سرکاري چارواکي وای په لری پرتا سیمه تیرا سندانه کې نن سهار د حکومت پلوه انصار الاسلام او لشکر اسلام وسوال ډلو ترمنځ په تازه نخوتو کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوی دي بلخوا د جمرو د پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ماخام د تیرا په سپوړی سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوی دي دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې لا هم دوام لري بل پلو د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي امنیتي ځواکونو لخوا د باړې په زیاتره برخو کې کرفیو سخت کړی شوی ده او خلکو ته ویل شوي چې د خپلو کورونو نه دي نه راوځي په باړې کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد فوجي عملیات دوام لري د پېښور ځلې انتظامی باړه تحصیل سره نږدې سیمو کې نن کرفیو لګولې ده د پېښور نه د مشال راډیو خبریال د مقامی خلکو په حواله وای چې باړې تحصیل سره نږدې شیخان او میرا شیخانو کې نن د زیارت په ورځ کرفیو لګول شوی ده د دې سیمو ټولې لارې چې خیبر ایجنسی ته ځي او بازارونه تړل شوی دي مقامی خلک وای د کرفیو اعلان د لاؤډ سپیکرو په ذریعه شوی دي ویل کېږي په دې سیمو کې کرفیو په باړه کې د ورپکو پر ضد فوجي عملیاتو په ترڅ کې لګول شوی ده په پیښور کې په فردوس جلیل کبابي روډ نن شاوخوا 10 بجې په یو ریموټ کنټرول بمی برید کې 8 کسان ژوبل شوي دي په دې لړ کې د پیښور پولیس چارواکي مشال لډی ته وویل چې د دې چاودنې پر مهال د هشتنغری تانی یو پولیس موبایل د دغه ځای څخه تیرېدلو چې چاودنه وشوه خو په دې پیښه کې په موبایل ګاډي کې گشت په گشت مامور ټول پولیسواله محفوظ دي او ژوبل شوي 8 کسان عام وګړي دي د دې پیخي ځمواري لا تور سو پر چانه د قبول کړي د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري او صنعتي خار کراچي کې پورون بمی چاودني او د تشدد په پیخو کې ته کسان وژل شوی دي پولیس وای د تیر چهارشنبه ورځې چاودنه د سهراب ګوټ په سیمه کې شوی د سی آی ډی یو چارواکي مظهر مشواني د دې پیخي پاړوي
په کراچۍ کې چې کوم نه قانونا ګرځول شوی کندونه دي دا د هغوی کار کېدلې شي په دومره ډیر مقدار کې د چاودیدونکو موادو د یو ځای څخه بل ته وړل او دې ته ورته نور کارونه همدغه ډلې کولی شي
بلخوا د تشدد په پیښو کې 15 نور کسان وژل شوي دي تیر کال د کراچۍ ښار په قومي شخړو او سیاسي لانجو کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي د پاکستان وفاقي کابینه پرون په یو غونډه کې ایران سره د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبه تر 2015 کال پورې سرته رسولو منځوري ورکړي د وفاقي کابینه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې د تیر چهارشنبه په ورځ وشوه چې د نورو پریکړو ترڅنګ دا فیصله هم وشوه چې پاکستان ایران سره د ګیس پایپ لاین په اړه به د چا دباو قبول نکړي او دا منصوبه به تر 2015 کال پورې سرته ورسوي د غونډې رستو رسنو سره په خبرو کې د اطلاعات وفاقي وزیر قمر زمان قایره ویل چې د منصوبې سرته رسولو لپاره به ایران په اسانو شرطونو 1500 میلیونه ډالر قرض ورکوي چې پکې به 200 میلیونه د پایپ لاین په غځولو مصرف کیږي د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر وایي هیواد به یې د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر کریستیان فیرس باخ ویل له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د ډنمارک د مرستو بڼه بدل شي او نور به په پرمختیایي چارو توجه وکړي. ډنمارک په افغانستان کې شاوخوا 6.5 سرتیر لري چې اکثره په هلمند کې ځای پر ځای دي. په ایران کې د آزاد رسنو پر ضد د کمپاین په ترڅ کې په دې رستو کې د تهران نه یو شمیر خبریالان نیول شوي او اوس دغه کمپاین د هیواد بهر ته غځول شوی دی. د مشال راډیو د ایرانی څانګې پر 15 خبریالانو باندې سایبر یا انټرنیټي بریدونه شوي. په نړیوال میډیا او بی بی سي سره کار کوونکو خبریالانو په شان د مشال راډیو د ایرانی څانګې فردا د دریو خبریالانو جعلي فیسبوک پاڼې او شخصي بلاګونه خپاره شوي چې مقصد یې هغوی بدنامول دي. دا مشال راډیو ایرانی سانګ فردا چې په فیسبوک کې 300,000 مینوال لري هم هکړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو زایناستي مشر کیلوین کلاز وای د فردا راډیو په خبريالانو انټرنیټي بریدونه غیر قانوني دي او دا ښایي چې ایرانی رژیم د آزادو او خپلواکو رسنو په مخه نیولو کې تر کومه حده پوري تللی شي. د شام فوج وایي اسرائیلي الوتکو پرون سهار د مشت نږدې د شام د فوج یو سیړنیز مرکز باندې حمله کړې ده. د شام د فوجي قمندانۍ په یو بیان کې چې دغه هیواد سرکاري خبري اژانس سنا خپور کړي ویل شوي چې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو دغه هیواد هوایي حدودو خلاف ورزي کړي او د ساينس په یو سیړنیز مرکز یې نیخ په نیغه برید کړي. د شام سرکاري ټلویزیون هم د اسرائیلي الوتکو د بمباري خبر خپور کړی دی. تر دې مخکې د سیمي امنیتي سرچینو او ډیپلوماټانو ویلي وو چې اسرائیلو د شام او لبنان ترمنځ په پوله کې پر یو کاروان برید کړی دی. اسرائیلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا و تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګولایا زوړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په خبر ایجنسی کې په داسې حال کې په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي دي چې په باړه او جوختو سیمو کې کرفیو یا ګرځبندیز لا نور سخت کړل شوی دی. بلخوا په کراچي کې هم په بمی چاودنو او درزو په پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د 11 کلونو راهیسې د ترهګری د رواني لړۍ باوجود د هیواد سیاسي ګوندونو د ترهګری په ضد یو ګډه تګلاره اول نه کړ جوړه. یو شدینا سیاستوال وایي
مسئله د اسلام آباد او د پنډه مینس کې ده او چې څو پورې دا سیز کلیر نه شي نو د پښتنو علاقې به دغه سیستم لیږي ستراتیژیک پالیسیز لپاره.
د قبایلي سیمو یو شمېر ښځینه استادان شکایت کوي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورته شوي.
مونږ وایو چې دا ماشومان ډېر په تیاره کې ناست دي. مونږ دوی رڼا ته راوستل غواړو خو د هغې باوجود هم زموږ تنخواګانې بندې دي.
په روان خبرونه کې د سیمې او افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر په لری پرته سیمه تیراکي په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 11 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور پکې ژوبل شوي دي. بلخوا په باړه او د سر جوخت د پېښور په کلیوالو سیمو کې کرفیو یا ګرځبندیز سخت کړل شوی دي او په دې سیمو کې خلکو ته ویل شوي دي چې د خپل کورونو څخه نه راوځي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو د خبريال په دغه راپور کې واوري.
د خیبر سرکاري چارواکي وای چې نن سهار د خیبر په لری پرته سیمه تیرا سندانه کې حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او لشکره اسلام وسلواله ډلې ترمنز په نخټو کې خواوشا 15 کسان وژل شوی دي او یو شمیر پکې جوبل دي. او د جمهوریت پولیټیکل چارواکي وای چې تیر ماخام د تیرا په سپوړی سیمه کې د مزارګل نومیتن په کور باندې یو مارټر ګولې را پریوته چې په نتیجه کې د دغه کورانه شپږ کسان وژل شو. شول. دغه پیخي په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې د تیرو څو ورځو راهیسې په تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې دوام لري او تر دې دمه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په باړه تحصیل کې کرفیو نور هم سخته کړې ده او خلکو ته ویل شوي دي چې د خپلو کورونو نه دې نه راوځي. او د پېښور ضلعي انتظامیه وایي چې د باړې سره لګېدلو د پېښور په کلیوالو سیمو لکه شیخان، میرا شیخان او داسې یو شمېر نورو ځایونو کې هم کرفیو لګول شوې ده او په ګڼ شمېر کې ورته امنیتي ځواکونو سرتیری او پولیس لګل شوي دي. او د باړې او پېښور ترمنځ تللې ټولې مهمې لارې تړل شوي دي او سیکیورټي پکې سخته کړې شوې ده. د پېښور انتظامیه زیاتوي چې په باړه او دې سره لګېدلو د پېښور په کلیوالو سیمو کې د کرفیو مقصد په باړه کې د وسلوالو پر ضد مؤثره پوځي عملیات کول دي. یاد دې وي چې په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې یې کرفیو ده او ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه پکې تړلي پراته دي. او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې د نښتو په مهال یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري له خیبر ایجنسی ځو د کراچی پر لور چیرې چې د تشدد په پیښو کې اڅه باندې اته کسان وژل شوي دي. د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي او کاروباري ښار کراچی کې د بمی چاودنو او ډزو له امله اته کسان وژل شوي دي. تیر شپه د دې ښار په سرابګوټ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې درې کسان ووژل شول. پولیس چارواکي وایي پیښه په یو ټکسي موټر کې د ایښودل شوو چاودېدونکو توکو له چاودلو څخه مخې ته راغلې ده. بلخوا د ښار په بیلابیلو برخو کې د 50 کسانو مړې موندل شوې دي. په کراچي ښار کې په دې وروستیو کې بمی چاودنې او د بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. پولیس ادعا کوي چې په دغو پیښو کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو پلویان لاس لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وایي پیښه د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار سوراب ګوټ په سکندر ګوټ کې مخې ته راغلې ده. د سیمې د پولیسو مشر عزیز احمد مشال رډیو ته ویلي دي چې یاد پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې په پیښه کې وژل شوو کسانو په ټیکسي موټر کې بار چاودېدونکي توکي له موټر څخه ښکته کول. دی وایي د چاودنې له امله درې کسان وژل شوي دي او د دغه ټیکسي موټر څخه موږ ته 300 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد هم لاسته راغلي دي. د سیمې د ایس ایچ او عزیز احمد وینا وه چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو لخوا د دغې علاقې د تاڼۍ پولیسو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل. د نهې یا سه شنبه په ورځ د دې علاقې په تاڼه د حملې له کبله یو پولیس سرتیری هم وژل شوی و او د حملې په ترڅ کې په تاڼه کې موجود د ناقانونه ګرځول شوې ډلې غړی حمله کوونکو د پولیسو له ولقې څخه خلاص کړی او د ځان سره یې بیولې و. د کراچۍ سی آی ډي پولیس وایي د پیښې له ځای څخه په ګڼ مقدار کې پولیسو ته لاسته ورغلي چاودېدونکي توکي د دې څرګندونه کوي چې وژل شوي کسان د کومې ناقانونه ډلې غړي وو. د یادې ادارې یو مشر چارواکی مظهر مشواڼي وایي په کراچۍ کې چې کوم ناقانونه ګرځول شوي کندونه دي دا د هغوی کار کېدلی شي. په دومره ډیر مقدار کې د چاودېدونکو موادو د یو ځای څخه بل ته وړل او دې ته ورته نور کارونه همدغه ډلې کولی شي. یاد دې وي سوراب ګوټ په کراچۍ ښار کې د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده. په همدې سیمه کې څو میاشتې مخکې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې حملې شوې وې چې پکې د روغتیا د نړیوالې ادارې سره اړونده د ګانا هیواد ډاکټر زخمی شوی و. د دې وروستو د یادې ادارې یو بل غړی ډاکټر ایساق کاکړ هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی و. د دې نه علاوه په همدې سیمه کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د عوامي نېشنل ګوند په پلویانو او دفترونو حملې شوې چې له امله یې د سوراب ګوټ په سیمه کې د یاد ګوند دفترونه د تیرې څه مودې راهیسې بند پراته دي. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې د دینی مدرسې احسن العلوم د استاد په ګډون د یادې مدرسې یو شمېر زده کوونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. هلته بیا په ښار کې د تشدد په روانو پیښو کې 15 نور کسان وژل شوي دي. د ژغورنې ادارې وای په وجل شوو کسانو کې یې د څلورو کسانو په بوریو کې بند مړی موندلی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان امنیتی چارواکو منلی چې د دوی په ولکه کې د 200 شاوخوا کسان ستا چې د طالبو سوالو سره د جګړې پر مهال نیولې دي. په دغه نیول سوو کسانو کې د جنوبي وزیرستان ځینې اوسېدونکي هم دي چې کورنۍ وایي نه خو طالبان دي او نه هم د کومې وسلوالې ډلې سره لاس لري. دوی غوښتنه کوي چې خپلوان دې عدالت ته وړاندې کړل سي. نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راکوي.
سو ورځې کېږي چې د پاکستان ځینې پوځي چارواکو دا منلی دي چې په قبایلي سیمه کښې د طالبانو په خلاف د جنګ په دوران کښې 200 قبایلیون د دوی په زندانونو کښې بندیون دي. په دا بندیون کښې د سویلي وزیرستان یو مخشني استاد سمندر خان، یو زوی او دوه لمسی هم شامل دي. دا درې واړه قبایلیون چې یو پکښې د وروسته بیا خوشی کړی شوی دی چرته څرنګ ونیول شول، دا وخت دوی چرته دي، په دا وجه په مخشنی استاد سمندر خان او د دوی په کورنۍ سره تیریږي. په دغه اولې سره د استاد سمندر خان خبرو ته غوږ
ونڅه.
مشال ریڈیو پر ڈیر اسماعیل خان او ونکشے چھ دے خفیہ ادارو دول وڑ پوڑیو چارواکیو تا دے استاد سمندر خان دے ورکو خپلوانو دا مسئلہ وڑان دے کڑا آغوی داتا تیار نشول چھ خپل نمونہ جوت او جغ ریکارڈ کی. بس دامرا یہ وویل چھ مجھ دا عرص دے وطن قوم خیر شہ گڑے او دے تراغرائی دے مخنوی دے پارا کاو نہ دا چھ سوک خام خواہ وزورا وکڑاو. بیا میں پا داغا لڑکش دے قبائلی سیمے دے امنیتی چارو مخشنی سیکرٹری او مخشنی پوزی بریگیڈیر محمود شانا چھ پشتنا وکڑا چھ دا رنگ قبائلی بندیون دے انسانی اقدارو لماخے دے انصاف غشتلو دے پارا دے قانونی عدالتی حق نا والے بے برخے ساتل کی جی. محمود شاہ پا دا رنگ زواب وکا استاد سمندر خان دا ہاں وویل چھ دماغ پلوان دے عدالت تاوڑان دے کڑائی شی کا مجرمون شول سزاوار دے شی کا مجرمون نشول بیا دے زر کی راخوشی کڑائی شی چھ مشترا دلی خوبونا بیا وکی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د تیرو 11 کلونو څخه په پاکستان کې ترهګري دغه هیواد ته هر اړخیزه زیانونه رسولي دي، خو پوښتنه دا ده چې د دغو ټولو ځاني، اقتصادي او ټولنیزو زیانونو باوجود د دغه هیواد سیاسي ګوندونه تر دا مهاله د ترهګري په ضد د یو کوټلي تګلارې په رامنځته کولو کې ولې ناکامه سوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور تیار کړی دی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
د تیرو 11 کالونه په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ دوام لري او د سرکاري شمیرو له مخه په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له وجې سنا 30,000 کسان قرباني شوي او په زرګونو نور جوبل شوي هم دي. د دغه لوی ځاني زیان ترڅنګ تیر کال د سارک سربراهي غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو چې د ترهګرۍ له وجې دغه هیواد ته سنا 80 ارب ډالره زیان هم رسېدلی دی. د ځاني او مالي زیان ترڅنګ په دغه هیواد کې کلتور، ټولنه او سیاست حالت هم سخت اغیزمن شوی دی. خو پختنه دادا چې د دغه ټولو ځانی اقتصادي او ټولنیز زیانونو نه باوجود د دغه هیواد سیاسي ګوندونه تر دا مهال د ترهګرۍ پر ضد یوې کوټلې تګلاره رامنځته کولو کې ولې ناکامه شوي دي. په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مرکزي مشر مولانا عطاءالرحمن وایي چې د دغه هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د ترهګرۍ پر ضد سوسو ځلا په متفقه توګه قراردادونه منظور کړي دي. دی زیاتوي
د حکومت ناکامي هم ته پارلیمنت کې د نن سیاسي ګوندونو دغه کولای شو چې یو متفقه قرارداد د پارلیمنت یو سیده لارې حکمرانانو ته وښووله. خو ښکاري داسې چې یا خو حکمرانان په دې باندې عمل کولو دپاره تیار نه دي یا داسې قوتونه شته چې هغه د پارلیمنت د نن فیصلې یا د پارلیمنت قراردادونه هغه په خاطر کې نه راوړي.
خو په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ د رابطه کمیټه یو غړی ګلفراز خټک بیا وایي چې په پاکستان کې چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي هغوی د ترهګرۍ په ضد خپل دریز نه په ډاګه کوي او کله یوه او کله بل خبره کوي.
بدقسمتي دا ده چې یو پارټي چې کوم دی په دې اړخله چې کوم دی موقف نه یو موقف نه اپناوي او هغه څنګه څه جواز د دیش دهشتګرۍ ته ورکوي چې هغه رس پنه دي چې کوم دی دا ناسور جوړیږي اور زمون د ملک سالمیت لپاره خطر جوړیږي.
د 1300 کلو راهیسی په خیبر پختونخوا کې واکمن عوامي نشنل ګوند هغه سیاسي ګوند دی چې تحریک طالبان په ګڼ شمیر بریدونه کړی دي او د راپورونو تر مخه تر دا مهال په سوونو کارکونکي او یو شمیر مشران یې ترهګرو په نخ کړی او وجړی دي. په اسلام آباد کې د عوامي نشنل ګوند لخوا د پارلیمان غړي میرمن بشرا ګوهر بیا وایي چې په دغه هیواد کې د خارجه او امنیت د تګلارې واګي د سیاسي ګوندونو نه بلکې د بل چاپ
مسئلہ دی اسلام آباد اور دی پنڈے مینس کی دا اور چی سو پوری دا سیز کلیر نشی لدی پختنو علاقی و دکا سیستم علی کی سٹریٹیجک پالیسیز دی پار اور دا شوی دی منگش پیتو کالو نگورو فاٹا چی سنگا استعمال شلل دی فاٹا خب چی سنگا استعمال شلل اور دا اغی پا نیم باندی سنگا ایسی امرال لی اور اغی پا تیسا فائدہ ہونی شلل دا یو مسئلہ بھی دی مسئلی حل شکم بین آب دکا
خو په پیښور کې د کامی وطن ګوند مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپا وای چې ترهګری چونکی د پښتنو په سیمو کې روانه ده او یوازې د پښتنو کورونه ورانیږي نو د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو په لومړیتوبونو کې د دغه هیواد نورې مسلې دي نه چې ترهګری.
بار بار مې دا وای چې دا کوم پالیسی جوړیږي پاره کې د پښتنو سوچ پښتنو فکر پاره کې نه جوړیږي هغه هغه د لاسو توجه نه ورکړي کیږي همدغه وجه ده. او نن کدا صورت حال کم جوړ دی په خیبر پښتونخوا کې د ټیروریزم په حواله سره نو دا غي بنیادی وجه ده چې د ماله سره توجه نشته فوکس نشته او نو پاره کې څه صدا مشوره کیږي.
په دې موضوع د پاکستان حکومتي پیپل ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند سره د رابطو باوجود د هغوی دریز اغستو کې بریالي نشو.
مجید بابر وو چې په پاکستان کې د ترهګری د رواني لړۍ باوجود د سیاسي ګوندونو لخوا د ترهګری په ضد د بې واحدې کړنلارې د نن رامنځته کولو په اړه تاسو سره پور اوروي. په کابل سیمو کې پارزي توګه د قائم کړل سو سکولونو استادان وایي دوی خپل ذمہواری ډېری پیمانداری سره ترسره کوي خو ځینې شزینه استادان وایي چې د ډېر مهنت او خواري باوجود ورته د تیر او میاشتو تنخواګان نه دی ورکړل سوي چې له وجې دوی د مشکلاتو ښکار دي. بل حکومتي چارواکي وایي دا ستونزه به ډېر ژر حل کړل سي. په دې حقله نور تفصیل زموږ همکار منور شاه په خپل دغه راپور کې درته اوروي.
په قبایلی سیمو کې د تعلیم خورولو لپاره حکومت د 1300 کلونو راهیسې کمیونټی سکولونه خلاص کړی دي چې استادانو ته یې تنخواګانې د ځینې پروژکټونو له اړخه ورکول کیږي او د دوی نوکرۍ ارزي حیثیت لري. په دې وروستیو کې حکومت د دې استادانو نوکرۍ د مستقل کولو خبره کړې خو ځینې زنانه استادانې چې په لرې پرتو قبایلي سیمو کې خپلې ذمہواری ترسره کوي ګیله کوي چې د اوو میاشتو راهیسې دوی ته تنخواه هم نه ده ورکړل شوې. د کوزې مومندو ایجنسۍ د یو کمیونټي سکول استاذه جمیله بیبی وای د ستونزو باوجود قبایلي جنکو ته د تعلیم د رڼا رسولو هڅه کوي.
موږ
دي ډیر زیاته کومغه خو په صحیح طریقه باندې خپل ماشومان ته هم خایو او خو تربیته زمون په خپل علم کې سي کنه هغه موږ خپل ماشومان له ورکو موږ وی چې دا ماشومان ډیر په تیاری کې ناشتي موږ دوی رانه تر واستل غواړو خو دا غي باوجود هم زمون په تنهاګانې بند دي موږ وی به خیر دي موږ خپل خرچه خپل جیب نه زمونږ پلان چې هغه مزدور کار دي پر دې مزدوري کوي خو دا غي باوجود هم هغه موږ هره توګه باندې موږ پر دې ټیلر رسېږي په پردي ځای کې موږ وته شپم کوو ورځم وته تیرو خو موږ د دې ماشومانو د مستقبل لپاره چې دی موږ په ځان باندې ډېر سخت تیرو موږ د هغوی ماشومان مستقبل رنګه کوو او موږ د تیاري نه رڼا تر وباسو.
دا راز بر عموماً ایجنسی کې د یو بل کمیونټي سکول استاذه مریم کریم وای چې کور او بچی لري او د تنخواه د نشټوالي له وجې د 1300 میاشتو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
تقریبا من سره 240 ماشومان دي او موږ خودی باقاعده کو تاسو لکه په تاسو موږ ملکانانو نم کولې شي او لکه خپل ماشومان هم دي سره دا موږ دي خې خې کې تاسو لکه زموږ ډیر مسائل چې موږ یو پرمننت خبره دي موږ خبره هم دا چې حل شي ځکه چې موږ مستقل کوي شو نو زموږ ډیر مسائل دي سره حل شي او بل دا خبره چې زموږ تنها موږ نشو ملایي او دا تنها دا مسله دي نظر لګه حل شي چې موږ ماشومان دي د تګ راتګم پیسې لګي نو بس موږ مسله ډیر دي خو لکه موږ په دې د پاره ډیر موږ ته وړي والی خو بیا هم څه صحیح اقدامات او په صحیح توګه خبره زموږ حل نشکلی شو.
د کمیونټي سکولونو د دې زنانه استادانو د تنخواګانو د بندیز په اړه مو د مومند جنسي د تعلیم د سانګې د مشر چارواکي سید محمد نه وپوښتل نو موړی وای لا هم د کمیونټي سکولونو تنخواګانې د پروجیکټ نه ورکول کیږي.
دا خو لکه د پروجیکټ روټین هم دی کنه نو پروجیکټ دا چې مخکې پی سی 1 دا غي په اپروول کې ټیم ولګید چې کله پی سی 1 اپروول شو بیا دا غي نسټ اپروول دا غوغه دیل شو دا غي نه پز بیا فند راتله لږ چې څنګه موږ ته فند راغله موږ سم نسې باغي باندې بیلونه جوړ کړی دي وسه مې اкаўنٹ اپس ته سبمټ کړی دي د شپږو میاشتو د تنخواه په یک موشت موږ دې ته بیلونه جوړ کړی دي هغه تنخواه به دې ان شاء الله په 3-4 تاریخ باندې ملاو شي 3-4 فروری د دې په اкаўنٹ چې کوم نمبر یې موږ له کړو باغ نمبر باندې.
سید محمد زیاته کړه چې د حکومت لخوا د کمیونټي سکولونو د استادانو د مستقل کولو عمل هم پر مخ روان دي او د ځنې قانوني ګامونو د ترسره کېدو نه پاس به د دوی نوکری په مرحله واره توګه پخې کړي شي.
منور شاه او چې د قبایلی سیمو د استادانو د ستونزو په اړه تاسو ته پور اوروي.
دا مشال ریډیو دا
ل برتانیا څخه خبرېدونکې ګارډین ورسپانه لیکي چې د پاکستان پوز په نږدې راتلونکي کې په جنوبي وزیرستان کې د ګارډو د ځغلولو مقابله کوي چې په وینا هدف یې خلکو ته ښودل دي چې دلته امن پر ځای شوی. خو څېړونکي وایي دا هسې د پیسو ضایع کول دي او قبایلي خلکو ته نه ګټه سه او نه هم د هغوی درد دوا کوي. بشیر ګواش د دې مقالې مهم ټکي درته اوروي.
ګارډین ورسپانې لیکلی چې د پاکستان پوز جنوبي وزیرستان کې د راتلونکي مارچ میاشتې په وروستیو کې د ګاډو د ځغلولو مقابله ترتیبول غواړي. د دوی هدف د وزیرستان په اړه دغه فکر بدلول دي چې ویل کېږي په دغه قبایلي سیمه کې حالات ښه نه دي. د ګاډو د ځغلولو دا صلیبا د جنوبي وزیرستان له ایجنسۍ څخه بهر شروع کیږي او د نورو سیمو تر څنګ به له کوټکي څخه چې وخت پکې د طالبانو د قبضې لاندې ځانمرګي برید کوونکي روزل کېدل هم تیریږي. د پاکستان پوز ویلی چې په دې مقابله کې به خوشا 50 ګاډي برخه اخلي او دوی غواړي چې دا سیلی هر کال تر سره شي. د پوز یو وایند میجر فاروق ورک ګارډین ورسپانې سره خبرو کې داوا کړې چې دغه سیمه کې وسامن راغلي او د دې ګاډو د مقابلې او پکې موجودو پاکستانانو او بهرنانو ته په کتو سره به ځایي خلک ډاډ محسوس کړي. د ورسپانه په وینا دا داوا په داسې حال کې کیږي چې یوه میاشت وړاندې پاکستاني چارواکو کوټکي ته د روان عمران خان په مشرۍ د ګڼو خلکو د جلوس مخه ونیوله او ویل چې دا ځای ډیر خطرناک دی. ګارډین ورسپانې د پاکستاني پوځ د دې دعوې چې وزیرستان کې اوسمن دی او د ګاډو د ځغاستې لپاره پکې هر څه تیار او سم دي. د یو څېړونکي رستم شاه مومن لخلې لیکلي چې دغه سې چلونه مخکې هم شوي خو کومه فایده یې نه ده درلودلې. رستم شاه مومند ویلی چې 80% مسعود قبایلو د جګړو او بې امنۍ ولوجې سیمې پریخي نو په دا قسمه سیالیو هیڅ شی نشي ترلاسه کېدی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوځ کوشش کړی چې خلک بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره وهڅوي، خو د ورځپاڼې په وینا دوی ځینې وخت زړه نازړه وي او ځینې وخت چې واپس تللي نو چارواکو ورته ضروري سهولتونه نه دي برابر کړي، نو ځکه خو په خپلو سیمو کې په بیرته میشته کېدو پښیمانه شوي دي. ګارډین ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د کوټکی په خواوشا سیمو کې د پاکستاني پوځ د مرکزونو او میشته کېدو له وجې دغلته د ملکي حکومت چارواکي هم له خپل ځایه بې ځایه شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د دغه بې ځایه شوو ادارو چارواکو سره یې رابطه وکړه، خو د ګاډو د دې کېدونکو سیالیو په اړه هغوی هیڅ معلومات نه درلودل. ورځپاڼې لیکلي چې په دې مقابله کې ډېره برخه اخیستونکو د پاکستاني پوځ لخوا په سوات کې د دا قسمه ترتیب شوو سیالیو کې هم ګډون کړی و او وایي چې دا فعالیتونه پر خلکو ښه تاثیر لري. خو د فاټا ریسرچ سنټر په نامه د قبایلو په اړه څېړنه کوونکي ادارې یو مشر ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د ګاډو د ځغاستې مقابلې کول هسې د پیسو ضایع کول دي. د سیف الله مسعود په نامه دې څېړونکي پوښتنه کړې چې پوځ د چا لپاره تفریح جوړوي، ځکه چې هلته څوک نشته. هغه په تنزیه انداز ویلي چې ونو او غرونو لبی جوړوي. د سیف الله مسعود په وینا د پاکستان پوځ د ګاډو د ځغاستې د سیالیو په کولو سره نه پاکستانیان دوکه کولی شي او نه هم بهرنیان.
بشیر گوار شو چې تاسو ته د ګارډین ورځپاڼې کې د خبرې سوي مقالې مهم ټکي اورول. وخت د غرمې 12:00 سو ګلاز به د مهمو خبرونو سر ټکي واوروي.
دا خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د انصار الاسلام او لشکر اسلام ډلو ترمنځ تازه نښتو او پر یو کور د ماټر ګولې پریوتو په پیخه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دا پیښور ځلی انتظامی باډا تحصیل سره نږدې شیخان او میرا شیخان سیمو کې نن کرفیو لګولې ده. دا پیښور په فردوس جلیل کبابي روډ بمی چاودنی 8 کسان ژوبل کړي. دا کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې پرون بمی چاودنی او د تشدد په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. دا پاکستان وفاقی کابینه پرون په یو غونډه کې ایران سره د ګیس پایپ لاین غځولو منصوبه تر 2015 کال پورې سرته رسولو منځوري ورکړي. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر وای هیواد به د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیونه ډالر مرستې ورکړي. په ایران کې د آزاد رسنو پر ضد د کمپاین پترس کې په دې رسو کې د تهران نه یو شمیر خبريالان نیول شوې دي او اوس دغه کمپاین د هیواد بهر ته غځول شوې دي چې د مشال رادیو ایرانی سانګې فردا خبريالانو فیسبوک پانی هیکل شوې دي. او د شام فوج وای اسرائیلی جټ الوتکو پرون سهار د مشت ته نږدې د شام د فوج په یو سیډنیز مرکز حمله کړې.
دا مهم خبرونو سرټی کې مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې ګولایاز وړاندې کول. اوس سوار سیږي د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانه دوستي دا چې دغه ورسپانه په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چې ورته غوښو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سوابي او مردان رستم کې د پولیو په ډلو د حمله دوران په سکیورټي باندې مامور یو پولیس والا وژلې او د لیډی هیلت ورکری رور سخت جوبل شوی دی. ادارې وایي چې د دې پیښې وروسته دغلته د پولیو مهم ودرولې شو کوم چې په وختي توګه خو خګام دی خو که وکتې شي نو دا د مسلې حل نه دی. ادارې زیاتوي چې له بده مرغه سوابي او خوشا علاقو کې مسلسل دا قسمه پیښې رامنځته کیږي چې لکه بلې دې علاقو کې د امنیت وضع د خطر تر لاندې په نظر راځي، ځکه چې د روستیو کې په سوابي انټرچینج باندې هم دا قسمه پیښه رامنځته شوې وه چې پکې و زنانه وجلې شوې وي. د ادارې په وینا چې که دا پیښه مخې ته کېږي او په خیبر پختونخوا نظر تیر کړي نو دا به معلومه شي چې د پیښور په کلیوالو سیمو او د سوابي او مردان په خوشا علاقو کې د شرپسندو موجودګي په ګوته کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د پولیو په ډلو د حملو وروسته د نړۍ ځینې ملکونه پاکستانیانو باندې بندیز هم لګولی شي او بل پلو ځینې ملکونه داسې هم کولی شي چې پاکستانیان د دې یره نه پاکستان ته واپس را پریک نه کړي چې ګنې دوی به واپسې کې ځان سره د پولیو جراثیم راوړي. ادارې اخیری کې لیکي چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده، نو باید چې د سوابي پولیس اوس د دې پیښې وروسته د ترهاګرۍ د هلو ځلو خلاف کوټلې او کلک ګامونه پورته کړي چې دا شان د ولس تحفظ باوري شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو د پاره د شپږ څلوېښتو نقطو ضابط اخلاق منظوري ورکړې ده چې تر مخه به صدر، وزیر اعظم، ګورنران او د نگران کابینه چینی خلک انتخابی مهم کې برخه نشي اغسته دغه رنگ بزنانا د اوټ اچولو نه نشي منی کولې په دیوالونو لیکلو میډیا او سرکاري عملی باندې دباو اچولو او د ټول ټاکنو دوران ټګي کولو باندې به هم سزاګانی وي اداري وایي چې دا ډیره خبره ده او دې سره کې دي چې ټول ټاکنې پاکي او صافي وشي ځکه چې د دې نوړاندې الیکشن کمیشن دومره آزاد او خپلواکه نه وو نو ځکه به هر ځل د ټګۍ او د دوکې خبرونه راتلل خو دا ځل ښکاري چې الیکشن کمیشن په مکمل توګه آزاد دی او هیله ده چې ټول ټاکنې به د آئین او قانون مطابق وشي اداریه اخیر کې وایي چې باید ټول سیاسي مشران او کارکوونکي هم په دې ضابطې اخلاق عمل وکړي او پاکو صافو ټول ټاکنو کې خپل کردار ترسره کړي دغه رنګ ټولې نگران کابینې گورنرانو او په خصوصي توګه صدر مملکت چې دا وخت د پیپلز پارټي ګوند چیرمن هم دی په کار ده چې هر ګام ډېر په احتیاط پورته کړي چې ورسره د ټول ټاکنو په آزادۍ د چاشک پاتې نشي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
په نیویارک ټایمز رسپانه کې د امریکا او پاکستان د تعلقاتو په تناظر کې و مقاله لیکل شوې ده په مقاله کې د پاکستان په اړه د امریکا اندېښنې په ګوته شوې دي چې څرنګه دوی کولای سي دغه هیواد په دې اماده کړي چې د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو ډلو استعمال بند کړي بلخوا ټایمز مجلې د برتانیې لخوا په افغانستان کې د پرمختګ یوه پروژه په نیمه کې د پریښودلو په هکله یوه مقاله خپره کړې ده د دې دواړو مقالو مهم ټکي به د ملیحه میرزاده څخه واورو
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې په اړه لیکل شوی دي که څه هم د دوی پر ضد جګړه کول یو د عقل خبره وه خو د دې سره د خپلو مفاداتو لپاره په ناپوهي سره په یو ډول د پاکستان خلاف هم د جګړې اعلان شو تر ورځپاڼې په خبره له افغانستان نه هند لري ساتلو لپاره طالبان د پاکستان لپاره یو تر ټولو ښه آله ده او زیاتوي پاکستان ته د اوږدې مودې راهیسې اندېښنه ده چې هند به په افغانستان کې د خپل موجودیت سره د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان صوبه کې ناکراري سیوا کړي په ورځپاڼه کې د پاکستان اټمي اساسو په حواله لیکل شوی دي چې اټمي وسله ترلاسه کولو په لړ کې ډېرې وسې کړي دي چې د غلا کېدلو امکان یې موجود دی او د پاکستان او هند ترمنځ د مسلو په صورت کې دغه امکان نور هم سیوا کیږي ورځپاڼه پوښتنې راپورته کوي چې امریکایي سینیټر چک هیګل به څنګه د پاکستان په اړه د امریکا پالیسي په دې لور مرکوز کړي چې دغه هیواد په دې آماده کړي د خپل اټمي طاقت د سوري لاندې د اسلامي وسلوالو استعمال پرېږدي ترسپانی په خبره آیا دی به د مثبتو لارو سره د پاکستان رویه بدلولو لپاره په خپل خبره ولاړو سی او که څنګه نیویارک ټایمز لیکي که د افغان جګړې یو بد اختتام وشي نو پاکستان به د جنوبي ایشیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره یوازینی مهم ګواښ وي ورځپاڼه پوښتنه کوي سینیټر هیګل بد د 2014 وروسته مودې ته څنګه ګوري او د پاکستان دغه مسله به څنګه حل کوي بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیې په افغانستان کې د پرمختګ خپله تر ټولو لویه پروژه په ځای پرېښودله چې له امله یې د کلونو مهنت او په میلیونونو پاونډونه ضایع شو د مجلې په خبره د پروژې په اړه ورته له مخکې هم ویل شوي چې ناکامي سره به مخامخېږي مجله لیکي د زرعي تجارتي پارک نامکمله پروژه پرېښودل په هلمند ولایت کې صنعتونو لپاره یو ګزار دی چې پکې د نړۍ د فیمو په 500 کې د یوې برخې پیداوار کېږي مجله د ځایي تنقید کوونکو په حواله لیکي چې وایي دا د برتانیې د دې رویې څرګندونه کوي چې د خپلو وعدو نه په شا کېږي په داسې حال کې چې ځواکونه یې په راتلونکي کال کې له هېواده وځي مجله په افغانستان کې د امداد او ترقی د کم معیار په حق لیکي په 23 اکر ځمکه مشتمل دغه پار چې امریکا یې په هلمند کې د صنعت د پرانیستلو یوه لاره ګڼله یوه د ناکامۍ کیسه ده ټایمز د یادې پروژې په حواله لیکي چې په اول سر کې د یو ایس ایډ لخوا د یو صنعتي پارک په توګه ترتیب شوی خو بیا کېدی شي ځکه په یو زرعي پارک تبدیل شو چې کله د دې پیژندنه وشوه چې په دغه ولایت کې یوازې دوه کارخانې وي او دا چې د نورو څه ضرورت نه محسوسېږي په 2009 کې یو ایس ایډ د یادې پروژې لپاره فنډونه بند کړل خو نړیوالې پرمختیایي ادارې یې بیا د شروع کولو فیصله وکړه
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بانکیمون ویلي چې له شام یا سوریه سره د بشري مرستو په کانفرنس کې 3.5 ارب ډالر لومړنی هدف زیات مرستې وسوي نوموړي زیاته کړه چې په شام کې په تیرو 22 میاشتو کې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي په دې اړه نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکوي
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي له سوریه سره د بشري مرستو په کانفرنس کې تر 1.5 میلیارد ډالر لومړني هدف زیاتې مرستې وشوې بان کی مون دا خبره پرون په کویت کې وی خبري غونډې ته وکړه په دغه هیواد کې د شپېتو هیوادونو استازي د مرستو په کانفرنس کې راټول شوي ول سرمشی په خپلو خبرو کې د سوریه د بشري وضعیت په اړه وویل په تیرو دوویشت میاشتو کې تر 60,000 زیات خلک وژل شوي. زه په خپله په دې دردېږم چې کله په دې فکر کوم چې که موږ دا وضعیت ژر تر ژره پای ته ونه رسوو څومره نور کسان به په راتلونکو ورځو اونیو او میاشتو کې ووژل شي. ملګرو ملتو د سوریې د دوویشت میاشتني کړکېچ د شاوخوا 5 میلیونه اغېزمن شویو خلکو او په ګاونډیو هیوادونو کې له نږدې 2 لک کډوالو شویو سره د نږدې 1.5 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو هیله لرله. سرمنشي وویل مرستې شمیرل کېږي چې دقیق شمیرې څرګند شي. د همداراز ویل چې د کویت غونډه د ملګرو ملتو په تاریخ کې د بشري مرستو تر ټولو لوی کانفرانس و. بانکیمون وویل ملګری ملتونه به دا یقیني کړي چې دا مرستې په ډېر مؤثر ډول استعمال شي. د ده په وینا په دې ژمنو د سوریې خلکو ته دا پیغام ورسېد چې دوی یوازې نه دي. په دغو مرستو کې 1 میلیارد هغو سوریهوالو ته ځانګړي شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شوي او 500 میلیون ډالره نور په سوریه کې دننه د کورنیو بې ځایه شویو لپاره دي. سرمنشي وویل 500 میلیون ډالر به د ملګرو ملتو د شریکو مؤسسو له لارې په سوریه کې وویشل شي او ټولې مرستې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره دي. د کویت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیخ سبا خالد السبا وویل هغو هیوادونو ته لارې پرانیستې دي چې تر اوسه یې د مرستې ژمنه نه ده کړې. له سوریې سره د مرستو په کانفرنس کې کوربه هیواد کویت 300 میلیون ډالر مرسته وکړه. همدومره مرسته سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم اعلان کړه. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. روسیه او ایران هم چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلیدي متحدان دي د کویت په کانفرنس کې ګډون کړی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. پاکستان د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په توګه د جان کيري د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د جان کيري په ټاکل کېدو سره به د امریکا او پاکستان اړیکې لا نورې شي سي. په داسې حال کې چې پر پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې نیوکې شوی، د جان کيري په اړه ویل کېږي چې هغه د پاکستان لپاره نرم رویه لري. بلخه په افغانستان کارپوهان وایي چې د جان کيري ټاکنه به په پالیسیو کې څه ډول لوی بدلون رانولي. زموږ همکار ګلایاز د جان کيري د ټاکنې په اړه یو څېړنیز راپور تیار کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
پاکستان وایي د امریکا د نوې بهرنیو چارو وزیر جان کيري ټاکنه مثبت ګام دی او د سره بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې پیاوړې شي. د امریکا سینټ د تیر نهې په ورځ په سرګند اکثریت سره جان کيري د دغه هیواد د راتلونکي بهرنیو چارو وزیر په توګه منلی دی. جان کيري به د جمعې په ورځ خپلې نوې ذمواري ترلاسه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان له مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې جان کيري به د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکو کې نور خوالی راولي.
موږ دې ته ډېر په مثبت انداز ګورو، ځکه چې جان کيري د سینټ د مشر په حیث د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې نورو ښه کولو کې ډېر مهم رول ترسره کړی. د سیمې په اړه د هغوی پوهه زیاته ده. موږ هیله مند یو چې په تعلقاتو کې به چې اوس په یو مثبت لور روان دي نور هم بهتري راشي.
جان کيري له دې وړاندې پاکستان سره د پراخه همکارۍ یو بل چې ورته کيري لوګر بل ویل کیږي په 2009 کال کې وړاندې کړی وو. دغه بل په 2010 کال کې منظور شوی وو چې تر مخه به یې امریکا تر 2016 کال پورې هر کال 1.5 ارب ډالرو غیر فوزی امداد پاکستان ته ورکوي. په اسلام آباد کې د سیمیز چارو کارپو تلت مسعود وای چې جان کيري پاکستان سره یو همدردانه رویه لري، نو له دې وجې به یې مثبتې نتیجې مخې ته راشي.
پاکستان کې مسائل سے باخبر ہیں.
جان کيري د پاکستان د مسلو نه خبر دی او د پاکستان او امریکا ترمنځ خې اړیکو کې یې مهم کردار ترسره کړی دی، نو دا د پاکستان لپاره یو ښه خبر دی. خو په 2012 کال کې داسې پیښې رامنځته شوې چې لوجه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي، خو زما په اند اوس تعلقات ښه شوي دي. دواړه هیوادونه دا خبره مني چې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نیټه رانیز دی ده. نو په دې کې د پاکستان د مرستې زیات ضرورت دی او د پاکستان پر رویه کې هم بدلون راغلی دی.
خو بیا په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپور نصر الله استانکزی وایي د جان کیری ټاکنه به د سیمې پر حالاتو کې سلوي بدلون رانولي او د افغانستان په اړه به پالیسو کې د لوی بدلون امکان په نظر هم ناراضي.
زه فکر نه کوم چې ډېر لوی تاثیرات به د امریکې پالیسۍ کې او سیاست چې د افغانستان او ستراتیژي چې د افغانستان په اړه لري یا د سیمې په اړه لري د جانکیري په راتګ سره به ډېر کوم لوی تغییر راست. له بلې خوا نه جانکیري هغه سړی دی چې د امریکې د بهرني سیاست په جوړونه کې د سنت غړی و، د امریکې د مشرانو جرګې غړی و. له هماغه جنه هم د افغانستان په ارتباط یا د امریکې په مجموع کې د بهرني سیاست په اړه په تصمیم نیولو پرېکړو کې ونډه.
سینیټر جان کیری په 2004 کال کې د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید وو خو بریالی نشو. نوموړی د امریکا په سینیټ کې د بهرنیو چارو په کمیټې کې 28 کاله تیر کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر ځای د امریکا نوې د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل شو.
ګلایزو چې د امریکا د نوې ټاکل شوی د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ لمشال ریډیو خاوري او سم د افغانستان په اړه د زینو راپورونو پر لور تاسو پام را ګرځوم. په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي جنرال جان ایلن ویلی افغان ځواکونو د دوی تر هیلو هم زیات پرمختګ کړی دی او دوی د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو پر ضد د کاروایانو جوګه دي. جان ایلن له څه د پاسه یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو مشري کوي. سپین مانی وای نوموړی چای په یورپ کې د ناتو د مشر په توګه ونومول سي. له جان ایلن سره امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس سره مرکه کړې ده چې لندیز عبدالحق کاروان دی کوي.
له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جان ایلن ویلي په راتلونکو دوه کلونو کې د ایساف ځواکونو کار افغان فوج ته سلا مشورې ورکول، روزل، د دوی د اړتیا وړ صلاحیتونه شکول دي چې دا شان دوی په یوازې سر فعالیت وکړلای سي. نوموړي زیاته کړه په 2014 کال کې د افغان ځواکونو له لوري د عملیاتو له مشري کولو څخه مطمئنه دي چې د ده په وینا د نوموړي دا خبره د افغان امنیتي ځواکونو د صلاحیتونو د منلو په معنا ده. جنرال جان ایلن له تیرو 19 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري کوي او د فروری په 2 نیټه له افغانستانه وځي. وایټ هاوس وای شای جان ایلن په یورپ کې د نیټو د مشر په توګه ونومول سي. له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې جان ایلن وویل دا وخت هم افغان ځواکونه د 80% کاروایانو مشر کوي. د دې په خبره باور دی چې د جګړې په راتلونکي موسم کې به افغان امنیتي ځواکونه په تکنیکی توګه په ټول هیواد کې د عملیاتو مشر وکړي چې ورته تیار دی او دوی به ملاتړ کوي. د اژانس په وینا افغان ځواکونه اوس هم د صلاحیتونو د شکولو په برخه کې نور کار ته ضرورت لري. په دې کې د جنگ په ډګر کې د دوی دوامدار صلاحیت، طبي مرستې، د تیلو او وسلو ترلاسه کېدل او په ګډه کاروایني کول شامل دي. خو جان ایلن وای د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیتونه شکول به وخت اخلي او ډاډه دی چې له وخت تیرېدو سره سره به د دې کارونو پاړه د دوی پلان سم پر مخ لاړ سي. کله چې خبري اژانس په افغانستان کې د پاتې شپږ پېته زره امریکایي عسکرو د زغرده د وتلو یا څومره عسکر به له 2014 کال وروسته هلته پاتې کیږي په اړه له جان ایلن څخه پوښتنه وکړه نو د له جواب ورکولو ډډه وکړه. البته دومره وویل چې د دې فیصله به ولسمشر باراک اوباما کوي.
عبدالحی کاکړو چې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان ایلن د هغه خبرو په اړه تاسو ته راپور اوروي چې نوموړی ویلی و افغان ځواکونو د تر هیلو زیات پرمختګ کړی دی او د دې جوګه دی چې د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته د هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. په د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د حکومت د سیاسي اپوزیشن ترمنځ د حکومت په دې دریز ناندری تودې سوي دي چې یوازې د سولې عالي شورا دی د افغانستان په استازیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي او نور سیاسي ډلې د همدې شورا ملاتړ وکړي. د حکومت د سیاسي اپوزیشن ځینې مشران وایي چې یوازې د سولې پالي شورا پورې د سولې د هڅو تړل به د افغانستان نور سیاسي لوري له دې بهر څخه وباسي. بلخوا د سولې عالي شورا خپله اداره داسې یوه اداره ګڼي چې د دوی په وینا د اپوزیشن او حکومت دواړو استازیتوب کولی شي. پر دې موضوع نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې د دې شورا ترکیب ډېر جامع ترکیب دی چې پکې د افغانستان د ټولو سیاسي لورو استازي شته او له همدې کبله د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کولی شي. د سولې د عالي شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سولې عالي شورا د ټولو سیاسي احزابو، قومونو، تنظیمونو او د ټولو مذهبي او علمي شخصیتونو نه جوړه د مدني ټولنې پکې دي، د مطبوعاتو یا جورنالستان هغه پکې حضور لري، جهادي رهبران دي. ما په نظر چې د سولې د عالي شورا ترکیب ډېر جامع ترکیب دی چې ټولو ته پکې نمائندګي ورکړي. دا د بل پلوه د سولې عالي شورا د 1400 نمائندګانو ملي امنیتي جرګې لخوا پیشنهاد شوی و د ملت حمایت متحصل دی.
خو د چهارشنبه په ورځ د ملي ائتلاف و نوم د حکومت د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر عبدالله پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې په یو لوري د سولې د خبرو په محدودولو اپوزیسیون له دې بهیره باسي او د سولې خبرو ته زیان رسوي. همدارنګه احمد ضیا مسعود په مشرۍ د حکومت د سیاسي مخالفانو د بلې ډلې ویاند فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په عالي شورا کې د سیاسي اپوزیسیون استازیتوب هڅې چې په کار دی نشته. دی وایي تاسو شاهد یې چې په افغانستان کې چې د سولې په اړه جرګه جوړه شوې وه، په هغې کې هم د سولې عالي شورا د رایو په اکثریت ډېره خارزیابي نه شوه. او که زه دې شورا ته په ډېر درناوي خبرې وکړم، نو دې جرګې دا شورا ناکامه وګڼله. او په دې اړه یې چې څنګه کېدی شي د سولې یوه پراخه او هر اړخیزه شورا جوړه شي، قواعد او معیارونه بیان کړل چې عملي نه شول. خو د سولې د عالي شورا غړی مولوي شاهزاده شاهد سره له دې چې د سولې په شورا کې د افغانستان د ټولو سیاسي لورو د استازو په موجودیت ټینګار کوي، وایي سیاسي ګوندونه کولای شي چې په خپلو غونډو کې د سولې لپاره د خلکو همکاري جلب کړي، سولې ته د خلکو ذهنیتونو په چمتو کولو کې مرسته کولای شي او د سولې سره په نورو بڼو کومک کولای شي. خو د مولوي شاهزاده شاهد په وینا د سولې په اړه رسمي خبرې اترې د یو واحد محور څخه که نه وي، خورې ورې هڅې به دا بهیر له نورو ستونزو سره هم مخ کړي. یو وار بیا مولوي شاهزاده شاهد:
او رښتیا هم چې متفرقې خبرې، متشتتې او خورې ورې خبرې، هغه به دغسې یو لویه برنامه یو ځای ته ونه رسوي.
افغان څېړونکي او د ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر زبیر شفیقي هم ورته نظر لري. نوموړی وایي که د افغانستان هر سیاسي لوری وغواړي چې په خپل سر د مخالف وسلوالو سره خبرې وکړي، نو دا به دا بهیر له ګڼو ناکامیو خپل سریو سره مخ کړي.
د سولې خبرې چې د یو حکومت او د یو نظام او د یوې مخالفې ډلې ترمنځ کېږي، په دې کې باید همدغه دوه طرفونه وي. دا چې په نظام کې دننه بیا نورې ونډې راپورته کېږي او د هغه ادعاوې کوي، دا د پردې تر شا معلومه ده چې بله مسله ده او کومه بله توطیه ده.
د یادونې وړ ده چې د سولې د عالي شورا د جوړېدو رئیس تر اوسه څو کلونه وتلي، خو تر اوسه پورې دا شورا نه ده توانېدلې چې له وسلوالو طالبانو سره مستقیم او مخامخ خبرې وکړي او یا د سولې د دا ډول خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
اجمالاندو چې د افغانستان د سولې د عالي شورا په اړه تاسو ته راپور اوروي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن هغو کسانو ته د جزا نه ورکولو له امله سخت نیوکې وکړې چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی کوي. د دې کمیشن مشر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل، په بشپړ ډول د قانون نه عملي کېدل په دې هیواد کې د ښځو د وهلو او له هغوی سره د ناسم چلند د ډېرېدو لامل ګرځېدلی. خو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي وایي چې په تیرو درو کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي نږدې 1400 مقدمې څېړلې او عاملینو ته سزا ورکول شوې ده. په دې اړه نور حال زموږ خبریال معصوم ایوان له کابل راکوي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي پر ښځو د جنسي تیریو او ناموسي وژنو اندازه په افغانستان کې ډېره سوې ده. د دې کمیسیون مشر سیمه سمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل، له دې سره سره چې په هیواد کې د ښځو له حقوقو څخه د دفاع ادارې، ځانګړې محکمې او پولیس موجود دي، خو په افغانستان کې د ښځو د وهلو او له هغوی سره د تاوتریخوالي پېښې د ډېرېدو په حال کې دي. میرمن سمر وایي په بشپړ ډول د قانون عملي کېدل، اداري فساد او له خپل حق د خلکو ناخبري هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي.
قتل ناموسي او تجاوزات جنسي مندور از جمله جرایم است که بسیار قبیح.
ناموسي وژنې له ډېرو سختو جرمونو څخه دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د ځینو ستونزو د موجودیت له امله چې د قانون نه واکمني او اداري فساد دی او هیڅوک له دې څخه انکار نشي کولی، او بله موضوع د خلکو له خپله حقه بې خبري ده. دغه ستونزې د دې سبب شوي چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی، تورن کسان عدالت ته نه دي ورپېژندل شوي او په خپلو سزاو نه دي رسېدلي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د 1401 لمریز کال له پیله تر دې مهاله له ښځو سره د تاوتریخوالي 4500 پیښې ثبت شوي، چې 50 پیښې یې ناموسي وژنې او 45 نور یې پر ښځو د جنسي تېري پیښې دي. خو د بشر د حقوقو ځینې ادارې وایي د دغو پیښو اندازه له هغې اندازې ډېره ده چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا ثبت شوې، ځکه چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې نه ثبتېږي. د بشري حقونو کمیسیون وایي د ناموسي وژنو او پر ښځو د جنسي تېري د اصلي ریښو د معلومولو او د تکرار د مخنیوي لپاره د خلکو د عامه پوهاوي او د ملي تحقیق په نوم پروګرام پیل کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي وایي چې له 1998 لمریز کال راهیسې د ښځو پر ضد د زور زیاتي 1400 قضیې څېړلې. د دې ادارې یو څارنوال سید مجاهد ودان په دې غونډه کې وویل چې هغو کسانو ته د قانون له مخې تر شلو کلونو پورې د بند سزا ورول شوې چې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي په کولو مجرم پېژندل شوي. د ناموسي وژنو قربانیان ښځې او نجونې دي. دوی له محرمو کسانو سره د اړیکو په لرلو پر دوی د جنسي تیری له کورونو څخه تیښتي او له جبري ودونو سره د مخالفت له امله وژل کیږي. د بشري حقونو ځینې ادارې او د ښځو له حقونو څخه ځینې مدافعین انتقاد کوي چې د ناموسي وژنو عاملینو ته په ځینو سیمو کې لکه څنګه چې لازمه ده سزا نه ورکول کیږي، او دا د دوی په خبره په دې برخه کې یو لوی او جدي ستونزه ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري یاوز زو د خوست پر لور. د خوست ولایت د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتلای اوایدو کې ډیرواري راغلی او په خوست کې سوداګریزو کارونو پرمختیا کړی ده. د دوی په وینا کې چیري د غلام خان بندر ترانزیت سي بل خو د یاد لارې پوجدو کې د ګمرک د تاسیساتو کارونه بشپړ سي او د خوست ګردې سړک هم کریړ او پوخ سي، نو په خوست کې به د ګمرک لارې اواید څو برابر ډیر سي. په همدې اړه د مشال رادیو خبريال نجيب الله خيل د خوست د ګمرک لرئیس د کې پر استناد راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
که څه هم سګنی کال کې د خوست د ګمرک عواید د تیرو 15 کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی، خو د ګمرک ریاست چارواکي وایي که چیرې د خوست غلام خان او خوست ګردې سړک ورغبل شي او د دې لارې په اوږدو کې ګمرکي تاسیسات هم بشپړ شي، نو په دې لارې به د سوداګریزو توګو د ګاډو تګ او راتګ څو برابر زیات شي او په طبیعي توګه به خوست د یو ښه سوداګریز مرکز بڼه خپله کړي. د خوست د ګمرک رئیس قرار شاه مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د ګمرکي بهیر د ټولو پړاوونو په اړه خبرې وکړي. د غلام خان بندر د ارزښت په اړه وویل:
غلام خان د لارې اقتصادي لحاظ باندې د ټول افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، ځکه تر کومه حده چې زه معلومات لرم د کراچۍ بندر نه ټولې لارې چې افغانستان ته راغلي دي تر هغې ټولو د خوست لاره تقریبا تر 300 زیات کیلومتره دا لاره لنډه ده. نو طبعا کله چې لاره لنډیږي د هغې مصارف هم لنډیږي، کمیږي، په هغې باندې وخت هم کم ضایع کیږي، مالونه په کم وخت کې او په ټیټ قیمت باندې بازار ته عرضه کیدی شي.
ښاغلی قرار شاه وویل سره له دې چې په دې موده کې د ګمرک په ساختمانی او تخنیکی چارو کې خواله نه دراغلی، خو بیا هم د نورو کلونو په پرتله عواید ډیر شوي دي.
سخ کله موږ د ټولو کلونو څخه زیات عواید ترلاسه کړي دي، البته په دې لسو نهو میاشتو کې چې د هغې اندازه 1,400,015 دي. نو د دې نه دا څرګندېږي چې د خوست په لاره باندې تجارتي فعالیت ورځ تر بلې اوس هم په داسې شرایطو کې چې تر اوسه پورې لا امکانات ورته نه دي مصیب بیا هم زیات شوی دی.
د خوست ګمرک رئیس د سوداګرو د دې اندېښنې په باب چې خوست زیات شمېر مالونه په قاچاقي لارو واردېږي چې بیا دوی په ښار کې د قاچاقي موادو له نرخ سره رقابت نشي کولی داسې وویل.
خوست د پاکستان سره ډیر لوی سرحد لري او په دې کې یوازې یو لاره د غلام خان زموږ رسمي لاره ده، نورې ټولې لارې فرعي لارې دي چې د هغې جملې نه موږ په دوو ځایونو کې ګمرکي پوستې لرو. یوه د ببرک تنې پوسته ده او بله په لژک د لژې په برخه کې دا پوستې فعالې دي. په ځینو لارو باندې په کچکي ډول باندې مالو کارونه ولیدگی داخلیگی خو سره د دې چې موږ امکانات د غېد مخنیوي لپاره کم دي خو په مجموع کې سرحدي پولیس امنیتی ارګانونه کشفی ارګانونه او زموږ د ګرځنده سره نه ټیم په دې رابطه باندې فعال دي.
دا چې په ټولیز ډول د غلام خان بندر لارې څومره ګاډي مالونه راوړي چې د ګمرک محصول ورکوي ښاغلي قرار شوی په اړه داسې وویل.
د ګاډو د تعداد په ارتباط باندې به ویم چې په اوسط ډول باندې موږ اوس په دې ورځو کې طی مرحل کېږي تقریبا د شپېتو او یو ګاډو په حدودو کې دي چې دا زیاتره میوه او سبزي د ژوندي حیوانات او اوړه وریجې سپرچون مالونه ده په دې لاره باندې ورېدېږي راځي.
د یادونې وړ ده په تېرو لسو کلونو کې د غلام خان بندر ترانزیت او له غلام خان بندره تر ګردیز ښار پورې د سړک د کریر کولو غوښتنه په پرلپسې توګه د سیمه ییزې ادارې او د خوز د خلکو لخوا وړاندې شوې خو کارونه یې تر اوسه نیمګړي پاتې دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د هند د فلمونو مشهور اکټر شاهرخ خان وایي چې هغوی په هند کې ځان محفوظ احساسوي. د شاهرخ خان بیان په داسې حال کې مخته راغلی چې د هندي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په دې خبره د سختو جملو تبادله شوې ده. ای پی خبري اژانس پر دې موضوع مقاله خبره کړې چې غټي کې درته ګلایاز وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس لیکي د هند د فلمونو مشهور اکټر شاهرخ خان په یو نړیوالې مجلې کې د لیکنې وروسته د هند او پاکستانی چارواکو ترمنځ د سختو زبانی جملو تبادله شوې. دا شخړه له هغې وروسته راپورته شوه کله چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک هند ته مشوره ورکړه چې د شاهرخ خان د لیکنې وروسته نوې ډیلی له پکار ده چې د هغوی تحفظ لپاره نور ګامونه پورته کړي. شاهرخ خان لیکلی و چې په هند کې ځینې وخت مسلمانۍ ډیره ګرانه تمامیږي ځکه چې خلک د دوی د وطن سره په مینه شک کوي. خبری جنسلی کې د هند چارواکو او سیاستوالو د رحمان ملک په بیان سمدستي خبرګون خودلی او ویلي چې پاکستان باید د خپل وګړو تحفظ ته توجه ورکړي. د هند اطلاعاتو وزیر منیش تیواری وای رحمان ملک له پکار ده چې د پاکستان کورنی حالاتو ته توجه ورکړي ځکه چې په دغه هیواد کې اقلیتونو سره ښه چلند کیږي. خبری جنس د هند د کورونا چارو سکتر آر کے سنگ په حواله لیکلی چې هند د خپل وګړو د حفاظت توان لري. شاهرخ خان د هند او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د تودو جملو تبادلې وروسته په جواب کې ویلي چې هغوی په هند کې ځان ښه محفوظ او خوشاله محسوسوي. نوموړي زیاته کړه چې د لیکنې مقصد یې چرې هم دا نه و چې هغوی د هند مینوالو احسانمند نه دی بلکې په تیرو شلو کلونو کې ورته ډېره زیاته مینه میلاو شوې. خبري جنسلی کې وسلویخ کلن شاهرخ خان چې د کینګ خان په نوم مشهور دی په 15 اویا فلمونو کې کار کړی چې ځینې پکې په باکس آفیس کې ډېر زیات کاروبار هم کړی وو. شاهرخ خان په پاکستان کې هم ډېر زیات مشهور دی او د هغوی پلار د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې زیږیدلی وو چې په 1977 کال کې هند ته کډه کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.